چخښه مده نور یاس
بلې سید سمیا بس تاسو سره مشه دی ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو هم د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي په دې خبرونه کې به واوري چې د روسي بهرنیو چارو وزیر وای نړیوال باید له افغانستان سره په هغو برخو کې مرستې وکړي چې دا هیواد ورته اړتیا لري نه په خپله خوښه دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې دوهمه نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د مخکښو ښځو د ډلې یوه بله برخه درته خبروو او د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام هم مهروي خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په خوانی استازي کایای دی وای افغانستان او امریکا باید د امنیتی تړون په اړه خپل اختلافات د خاموش ډیپلوماسۍ لاره هوار کړي. د روزګان مرکز ترینکوټ ته څیرمه د وی خون کې او وی پولیس جسدونه پرون ماسپخینو مندل شول او په بهرنوي خبرونو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې یو پریکړه لیک تصویب کړه چې د شکنجې او د پرله پسې اعدامونو په ګډون له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو په خاطر پر ایران انتقاد کوي. پورا خبرونه واوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په خوانی استازي کایای دی وای افغانستان او امریکا باید د امنیتی تړون په اړه خپل اختلافات د خاموش ډیپلوماسۍ لاره هوار کړي. کایای دی له مشال رادیو سره د ځانګړي مارکی پترات کې ویل ضروری نه ده چې واشنگټن او کابل رسنۍ خپل ټولو اختلافات خبرې وساتي. د ویل هیلمند چې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک شي. د افغانستان سولې بهیر په اړه د وی پښتنې په جواب کې کایای دی ویل د پاکستان کړو وړو د تل مایوسه کړي دي.
I'm very disappointed about the Pakistani role.
زه د پاکستان لکردار ډیر مایوس یم. تر کلونو موږ ډیر سادهګانو. هر وخت چې پاکستان اشاره ورکړي چې همکاري ته تیار دي موږ منل دي او باور موږ باندې کړی دي. زه فکر کوم چې کوم د افغانستان اور ونه واجه نو د پاکستان اور به لا شدید شي.
کای آی ڈی پر نړیوال ټولنې شدید انتقاد وکړ او ویل نړیوال ټولنې تر کلونو د افغانستان په اړه په هیڅ برخه کې هیڅ ستراتیژي نه لرله. د روزګان مرکز ترینکوټ ته څیرمه د وی خون کې او وی پولیس جسدونه پرون ماسپخینو مندل شول. د روزګان چارواکي وایي چې ملالۍ خون کې وو او فیروزه پولیس وه. د روزګان د والی وایان عبد الله همت ازادي رادیو ته دغه دوه خزو دوه جلو د پیښه په اړه ویل
دوی د نامعلوم وسلوالو لخوا څخه لومړی په رسیف واسطه باندې دوی غرغره شوي او ورسته په سر باندې پرډز وشتل شوي دي.
تر اوسه د دې پیخي مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستې. خو مخکې تر دې د افغانستان په مختلفو سیمو کې پر خزینه پولیسو طالبانو بریدونه کړي دي او د نجونو له زده کړو سره مخالفت کوي. په خپله طالبانو تر دې دمه دغه دوه میرمنو د وژلو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. هغه امریکایي چې د روان کال په لومړیو کې طالبانو ته د مواد رسولو د مرستې په تور محکوم شوی و د نیویارک یوې محکمې په 25 طالبان محکوم کړ. امریکایي څارنوال پریت بوهارو پرون 55 کلن اودید اور بغتا دغه سزا اعلان کړه. نوموړی د امریکا له یو بل تابع سره د 13 فبروري په میاشت کې په رومانیا کې نیول شوی و. څارنوالا نوویل چې دواړو تورونو په غانا اوکراینا او رومانیا کې د کتنو پترات کې موافقه کړې و چې د طالبانو لپاره پرې وی باوري منبع وسلې و پلوري چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد ترې کار واخلي. څارنوالانو دغه راز ویل چې دوی غوښتل طالبانو ته د څه باندې 25 میلیون ډالر په ارزښت له ځمکې نه هوا ته توغندي او نورو وسلې برابرې کړي. دوربک مدافع وکیل د دغه حکم په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د روسیې دفاع وزارت غواړي یو شمېر افغانان د ماینونو د خنسا کولو لپاره وروزي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د تسیولوکوفسکي د ټکنالوژۍ پوهنتون محصلانو ته وویل نن موږ د ماینونو د خنسا کولو یو مرکز پرانیزو څو افغانستان له ماینونو پاک شي. د روسیې د دفاع وزیر په وینا افغان زده کوونکي به په خپلو ژبو روزل کیږي. روسي رسنیو دا خبره نه ده روښانه کړې چې څو تنه افغانان به د ماینونو د خنسا کېدو لپاره روزي. او دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د شکنجې او د پرله پسې اعدامونو په ګډون له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو په خاطر پر ایران انتقاد کوي. پریکړه لیک د بشري حقوقو په برخه کې د ایران د نوي ولسمشر حسن روحاني د ژمنو هرکلی کوي چې د ښځو او قومي اقلیتونو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو په برخه کې کړي دي. خو دغه پریکړه لیک دغه راز پر ایران انتقاد کوي چې دوری وحلو او د بدن د غړو د غوڅولو په ګډون ل غیر انساني سزاګانو کار اخلي او هم لا اتلس کالو کوم رضوانان ادموي. دغه پریکړه لیک ته د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی شپږ اتیا غړو مثبته، شپږ دېرش منفي رایې ورکړي او یو شپېته غړو هم رایې ورنکړي. په عمومي اسامبله کې له رایې اخیستو دمخه د ایران هیئت وویل چې دغه پریکړه لیک د ایران دننه د رښتینې وضعیت ښکارندوی نه کوي او هغه به د ګټې پر ځای تاوان پېښ کړي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو پلان په ډاګه کړ، خو خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې د درنې جګړې له کبله ښایي د دوی هڅې له ځان سره مخامخ شي. دغه وسلې به لومړی د سوریې دننه په بیلارونو کې چې د کانټینرونو دننه به وي نږدې 3000 کیلومتره یوړل شي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان مشر احمد یوزومکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسیه به زغروال ګاډي چمتو کړي څو دغه وسلې د سوریې لازقیه بندر ته چې د مدیترانه پر غاړه ده انتقال شي. هلته به دا وسلې په ډنمارکي او نارویجي بیړیو کې ځای پر ځای شي. د ایټالیا لور ته به یوړل شي. بیا به تر ټولو خطرناکه وسلې یوې امریکایي لویې کښتۍ ته ولېږدول شي او په سمندر کې به له منځه یوړل شي. نورې وسلې به بیا په عادي ځایونو کې تخریب شي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان په وینا په سوریه کې شاوخوا 1300 ټنه کیمیاوي وسلې شته چې د راتلونکي میلادي کال نیمایي به له منځه یوړل شي. د اوکراین صدراعظم میکول آزاروف له اوکراین سره د روسیې 15 میلیارده ډالره پور او د ګازو په برخه کې موافقه تاریخي وبلله او ویل چې له دې سره به په اوکراین کې اقتصادي او مالي ثبات راشي. د اوکراین له ولسمشر ویکتوریا ناکوی سره د سه شنبې په ورځ روسیې په ماسکو کې د دغه مرستو ژمنې وکړې. د اوکراین صدراعظم ویل چې له دې مرستو پرته اوکراین له اجتماعي ګډوډۍ او دیوالیه کېدو سره مخامخ و. بل لور ته په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین پر حکومت پر راغلو فشارونو انتقاد وکړ او دا یې ښکاره فشارونه وبلل. لاوروف په دې ډول اروپا ته اشاره وکړه چې اوکراین د نږدې همکاریو تړون ته هڅوي. تیره میاشت په چکل ولسمشر ویکتوریا ناکویت له اروپا سره د همکارۍ سند لاسلیک نه کړ په اوکراین کې مظاهرې پیل شوې او اعتراض کوونکو د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. د اپوزیسیون ډلو په راتلونکو ورځو کې هم د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو خبر ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ له جنوبي سوډان خپل 140 ډیپلوماتان د سفارت کارکوونکي او نورغړي وایستل. په دغه افریقایي هیواد کې شخړې روانې دي او برېټانیا هم ویلي دي چې د خپل سفارت یو شمېر کارکوونکي به وباسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویل چې داسې نښې تر سترګو کیږي چې په جنوبي سوډان کې به شخړې خپرې شي. د یکشنبې له ورځې را په دې خوا د ولسمشر سالفا کیر د پوځیانو او د پخواني مرستیال ولسمشر دیکماچار د ملاتړو ځواکونو ترمنځ په جګړو کې نږدې 1500 تنه وژل شوي دي. مرکز جوباکو کې د ملګرو ملتونو دوه کمپونو ته 40000 کسان کډه شوي دي. سلفاکیار او ډیکماچار د دوه سیالو قومونو دي او ملګري ملتونو اندېښنه لري چې د دغه دوه قومونو ترمنځ نښتې به په پراخو قومي شخړو واوړي. او وروسته خبر دا چې د مالداویا د ولسمشر دفتر څرګنده کړه چې جمهور رئیس نیکولای توموف به راتلونکی کال په فبروري میاشت کې د المپیک د ژمنیو لوبو پر پرانیستلو کې برخه وانخلي. ټاکل شوی ده چې دا لوبې د روسیې په سوچي کې ترسره شي. دا اعلان پرون د ولسمشر ویان په کشنیف کې وکړ. د مالداویا تر ولسمشر مخکې د فرانسې او جرمني ولسمشرانو اعلان کړی و چې د دغه لوبو پرانیستو ته نه ورځي. د جرمني د ولسمشر په اړه څېړونکي وایي چې د دې لپاره دی د ژمنیو لوبو پرانیستو ته نه ورځي چې د ده په باور د روسیې حکومت د ملکي حقونو په برخه کې سختي کوي او له سیاسي اپوزیسیون سره نرم چلند نه کوي. دا او تر دې مهاله د کابل او نړۍ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه راس خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیوال باید له افغانستان سره په هغو برخو کې مرستې وکړي چې دا هیواد ورته اړتیا لري نه په خپله خوښه. د پاکستان او افغانستان د پارلمانونو یو ګډ هیئت د خبرو په پای کې یو پریکړه لیک صادر کړی چې د دواړو هیوادونو له حکومتونو غواړي په خپلو کې د اړیکو کېدو لپاره هڅه وکړي
او په دې سره قانع شو چې مطبوع حکومتونه باید خپلو وظایفو ته متوجه شي او د بل خاوره باید یو بل په ضد استعمال نه شي.
د کونړوالي وایي په دې ولایت کې پر افغان طالبانو، پاکستاني طالبانو او نورې بهرنۍ ډلې نفوذ لري او هغوی ته قمانده ورکوي.
ځینې خبره د افسوس دا ده چې زموږ طالبان او هغه قمانده یا زموږ طالبانو مشري د هغو په لاس کې ده.
په پاکستان کې مشت کډوال بیا د دې هواد پولیسو له بد چلند شکایت کوي.
تر دا بعد چې کاګن تراتلم سبق تا په ترخم کې راځي پیسو مطالبه وکړه. نو ازره حالن کې کالج کارډم او ماجر کارډم را سره او هغه چې دا دنه چني ګیره ته خالی پیسې راکوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د مخکښو ښځو د لړۍ یوه بله برخه د ښځو له اونیس پروګرام نیمه نړۍ سره چې د امیندوارو ښځو د تغذیې پر مسلې څرخې درته وړاندې کوو.
څه چې کچالو پخ شوي، که دال پخ شوي، که مغ پخ شوي، غرمرې شو، مغ وخورو، خلاص د میوه دانه به چشي نه وخورو.
روسیې له نړیوالو غوښتل چې له افغانستان سره په بېلابېلو ډګرونو کې مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر وویل چې امریکا غواړي تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې نهه پوځي اډې ولري او ناتو هم یو شمېر پوځیان په دغه هېواد کې ساتي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د دغه نوي حضور پر موضوع موسکو له نورو سره خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد مشرانو جرګې ته په ماسکو کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې نړیوال باید له افغانستان سره مرسته وکړي. سرګی لاوروف وویل موږ غواړو چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره داسې مرسته وکړي چې د دې هیواد حاکمیت ته بشپړ درناوی وکړي او دا مرستې داسې نه وي چې په خپله خوښه وي، بلکې پکار دي چې د هغو ټولو ګواښونو مخه ورسره ونیول شي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ګډو ګټو او ډله ییز امنیت ته تړون غړي هیوادونه باید له ناټو سره همکاري وکړي څو په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. لاوروف بیا وویل چې د ازبکستان په څیر له یو شمېر هیوادونو سره چې د ګډو ګټو او ډله ییز امنیت ته تړون غړی نه دی، روسیه نږدې اړیکې لري او د هغه تړون له مخې چې له دې هیواد سره یې لري د هغو احتمالي ګواښونو مخه به ونیسي چې تر 2014 کال وروسته د افغانستان له لورې دې هیواد ته متوجه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د سنا غړیو ته دا خبره هم وکړه چې امریکا غواړي په افغانستان کې نه پوځي اډې ولري. لاوروف بیا وویل چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو نړیوالو ځواکونو مسأله ماسکو څیړي او دغه پوځیان به دوې ډلې وي. یوه به یې د ناټو وي چې افغان ځواکونه روزي او بله ډله به د امریکا وي چې د تروریزم ضد عملیات به هم ترسره کوي. خو د دې ځواکونو د پاتېدو مسله د کابل او واشنگتن امنیتي تړون ته څنډېدلې ده چې تر دې د منه دی لاسلیک شوی. امریکا وایي چې امنیتي تړون په کار دی چې ژر تر ژره لاسلیک شي څو تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو پاتې کېدونکو پوځیانو لپاره پروګرام جوړ کړي. او ولسمشر کرزی وایي چې په پسرلي کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته به دا تړون لاسلیک شي. ناټو هم ویلي دي چې د واشنگتن په څیر یو امنیتي تړون ته اړتیا لري څو خپلې هڅې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې منسجم کړي.
روسیه د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان حالاتو ته اندېښنه لري. دا هیواد وایي چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې امنیتي خلا رامنځته کیږي، نو ښایي چې لمنې د سیمې نورو هیوادونو ته هم وغځېږي.
کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر پنځو بجو پورې ازادی رادیو نو اوري.
په دې پروګرام کې چې نن خبرېږي د افغانستان د امنیتي وضعیت، د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر او دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو پر موضوعاتو خبرې کېږي. تاسو هم کولی شئ دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپله پوښتنه له میلمنو مطرح کړئ یا هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. په کابل کې د پاکستان او افغانستان ګډ پارلماني پلاوی په خپل یولسمه غونډه کې د دوړو هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې د دوی پریکړې عملي کړي. ګډ پارلماني هیئت له دوو ورځو غونډو وروسته پرون یو پریکړه لیک صادر کړ. په پریکړه لیک کې راغلی چې دواړه پارلمانونه به د سولې د ټینګښت له تروریزم سره د مبارزې او اقتصادي پیاوړتیا په لارو چارو کار کوي. د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوو د غونډو بهیر په 2018 میلادي کال کې پیل او تر اوسه دوام لري. ناجیه صافی نور حال له کابل اوروي.
د سولې او امنیت د مسلې سربیره په دغه پریکړه لیک کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا لمنځول، د افغان کډوالو لپاره د یو منظم میکانیزم جوړول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو کنټرول له نورو مهمو مسایلو څخه بلل کېږي. دغه 28 پریکړه لیک د چهارشنبې په ورځ د دواړو هیوادونو د پارلمانونو د دوه ورځنیو خبرو اترو وروسته خبر شو. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسینی چې د افغان پلاوی مشري کوله وویل په دې ناسته کې دوی په بیلابیلو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. خغل یاسینی وویل چې د دې ناستې اصلي هدف دا و چې څنګه کولای شي د پاکستان پارلمان په خپل حکومت فشار راوړي تر څو د دواړو هیوادونو موجوده ستونزو ته حل لار پیدا کړي.
کانفرنس ډیر خو موږ د امنیت په موضوع، موږ د تجارت په موضوع، موږ د اقتصاد په موضوع فکرمندانه او غو خدشات چې موږ درلوده د ډیره وروري په فضا کې سره مطرح کړ او په دې سره قانع شو چې مطبوع حکومتونه باید خپل وظایف ته متوجه شي، یو د بل خاوره باید یو بل پزت استعمال نشي که جنگ په منګ تحمل شوی دی نو مطبوع حکومتونه وایي په دې کې چټک ګامونه واخلي.
نو موري وویل چې د پاکستان او افغانستان پارلمانونه به دغه موضوعات په خپل اجنډا کې شامل کړي او د ګډو ستونزو او خندونو په حل لارو به بحثونه وکړي. د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاو د غونډو بهیر په 2018 کال کې پیل او تر اوسه دوام لري. په عین حال کې د پاکستان د پارلمان غړی او د دې هیئت مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ژمنه وکړه چې د دې جلسې پریکړه لیک به د پاکستان د پارلمان عمومي جلسې ته وړاندې کړي تر څو په دې اړه عملی ګامونه واخیستل شي.
دا ډیکلریشن به مونږ په خپل نېشنل اسمبلی کې او په سېنات کې پیښ کوو او مونږ د دواړو حکومت تجاویز برکڑی چی پدے ماندے عمل درآمد کی او انشاءاللہ تعالی زو امید لرما چی پدے ماندے کو عمل وشی.
نوموړی همدارنګ دا ډول غونډې مهمه وبللې او وویل چې د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو بل غونډه به په اسلام آباد کې جوړه شي. په عین حال کې یو شمیر افغان سیاسي څېړونکو بیا وایي تر هغه چې د پاکستان استخباراتي اداره د ستونزې او نامنې حل نکړي د پاکستان د پارلمان دا ډول ژمنې په نتیجه ور نکړي. د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوو د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې افغان چارواکو تل ویلي د تروریستانو ځالې د پولې په هغه غاړه کې دي او له پاکستان نه یو غوښتي چې پر وړاندې په جدي ډول اقدام وکړي. افغان ولسمشر حمید کرزي سموده مخکې وویل چې په افغانستان کې سوله لومړی د امریکا او دویم د پاکستان په لاس کې ده، خو پاکستاني چارواکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د دوی له هڅو سره سره وسله وال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته تر اوسه نه دي حاضر شوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د کونړ والی وای په دې ولایت کې پر افغان طالبانو، پاکستانی طالبانو او نورې بهرنۍ ډلې نفوذ لري او هغوی ته قومانده ورکوي. شجاع الملک جلال الله ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل همدا علت دی چې په کونړ کې د ناامنۍ پیښې نسبتا زیاتې دي. له دې مخکې ویل شوي چې په کونړ او یو شمېر نورو ختیځو ولایتونو کې افغان او پاکستاني طالبان، القاعده شبکه، چچنیایان او د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي فعالیت کوي. کارپوهان وایي که چېرې افغان طالبان د بهرنیو وسلوالو مخالفینو په لمسون فعالیت وکړي، دا به د طالبانو په وړاندې په افغانستان کې دننه د خلکو حساسیتونه او پاروي. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله الدین پر رپورت کې.
د کونړ سیمه ایز چارواکي په دې باور دي چې چیرې په دې ولایت کې د افغان طالبانو مشري د بهرنیو وسلوالو مخالفینو په لاس کې نه وای، نو د کونړ طالبان به ډیر ژر د سولې خبرو ته حاضر شوی وای. د کونړ والی شجاع الملک جلاله وای چې دا محل په کونړ کې د القاعده او چچنایانو په ګډون افغان او پاکستانی طالبان ګډ فعالیت کوي او افغان ځواکونه یې هم کله ناکله په مخنیوي کې پاتې راځي. خاغلی جلاله له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل که څه هم په کونړ کې د بهرنیو وسلوالو مخالفینو موجود موجودیت د افغانی طالبانو په پرتلا کم دی، خو په خبره همدغه کم بهرنی وسلوال د افغان طالبانو مشري کوي.
القاعده به په منظم ډول باندې فکر نکوم کلته خلته پاکستانی طالبان شته، خو په کم تعداد باندې. البته په داسې تعداد باندې لکه په وریجو کې چې مې لګن وازنه خبره ده. افسوس ده چې زمونږ طالبان او هغه قومانده یا زمونږ طالبانو مشري د هغو په لاس کې ده.
کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې وخت نا وخت ورڅخه د ناامنۍ راپورونه ورکول کیږي. د دې ولایت او نورستان ترمنځ لویه لاره هم له څو میاشتو را په دې خوا وسلوالو مخالفینو تړلې وه چې په همدې اونۍ کې بیرته پرانستل شوه. تیر کال د اسد په میاشت کې کورنیو او بهرنیو وسلوالو مخالفینو په یوه وار د کونړ په اتو ولسوالیو بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي مسؤلینو په خبره له دې سره سم په تصفوي عملیاتو کې د القاعده شبکې مهم مشر او مفتي عبدالقدس او د هغه مرستیالو وژل شول. له کونړ پرته په نورو سرحدي او یو شمېر مرکزي ولایتونو کې هم د پاکستاني او نورو بهرنیو وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو راپورونه ورکول شوي دي. یو شمېر افغان څېړونکي وایي که رښتیا هم د افغان طالبانو مشري د بهرنیو وسلوالو په لاس کې وي، د افغانستان دننه به د طالبانو په وړاندې حساسیتونه راپورته او د سولې بهیر به له ستونزو سره مخامخ شي. افغان څېړونکی زبیر شفیقي وایي بهرني وسلوال مخالفین د افغانانو ارزښتونه نه پیژني او په افغانستان کې د جګړې له لارې خپل اهداف تعقیبوي.
د افغاني طالبان لپاره چې رهبري بیرونی طالبانو په لاس کې وي، د دې لپاره په ولس کې د نفوذ ساحه تنګوي. ولس به د دوی په خلاف طبعا یو ذهنیت پیدا کوي. دا خبره هم ده چې جنگ به ډېر ورسره تشدید کړي. بیرونی طالبان نه د ماو د تا د تاسیساتو پروا لري، نه د موږ د ژوند. هغوی ته جنگ د هر څه لوی هدف دی او یقینا دا د سولې په مخ کې تر ټولو غټ خنډ دی.
له دې وړاندې پاکستاني طالبانو ویلي وو چې دوی د طالبانو د تحریک د مشر ملا محمد عمر په اشاره فعالیت کوي او ملا عمر د دوی رهبر دی. خو د کونړ د والي له سرګندونو داسې ښکاري چې کورني طالبان په یو ډول د پاکستاني او نورو بهرنیو وسلوالو مخالفینو تر اغیز لاندې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې په خپلو خبرپاڼو کې ویلي چې دوی د جګړې ټوله قومانده له خپلو مشرانو اخلي.
د کونړ والي وایي چې په دې ولایت کې پر افغان طالبانو، پاکستاني طالبانو او نورې بهرنۍ ډلې نفوذ لري او هغوی ته قومانده ورکوي. د کونړ له والي شجاع الملک جلاله سره د کونړ د امنیتي وضعیت او دغه راز پر نورو موضوعاتو د حقیقت څه دی په پروګرام کې هم غږېدلی وو. دا پروګرام زموږ په بله پښتو خپرونه کې چې په لسو بجو پیلېږي، البته په دوهمه نیمایي کې اوریدلی شئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان اقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکې اوروي.
ایشیا ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان او ایران اړیکې نوي عصر ته داخليږي تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی، د افغانستان او ایران اړیکې د 1990 کال انقلاب راهیسې راڅرخېدلې دي. خو پوښتنه دلته ده چې له 2014 کال وروسته، یعنې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د دې دوو ګاونډیو هیوادونو په اړیکو څه ډول اغېز وکړي. ورځپاڼه لیکي په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د دې هیواد په ټولو ګاونډیانو اغېز وکړي. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د ستراتیژیکي همکاري تړون لاسلیک کړی او له مخې به د 5 او 15 زرو ترمنځ عسکر په دې هیواد کې پاتې شي. د دې عسکرو دنده به د افغان امنیتي ځواکونو روزنه وي او په جګړو کې به برخه نه اخلي. ورځپاڼه زیاتوي جمهور رئیس کرزي له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه مشورتي لویه جرګه جوړه کړه، خو د لاسلیک لپاره یې د هغوی پریکړه ونه منله او دا کار یې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته وخته پرېښوده. ایشیا ټایمز ورځپاڼه لیکي که چیرې امریکایي عسکر له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي، ایران به په خاص ډول د هغوی حضور ځانته امنیتي ګواښ وبولي. ورځپاڼه لیکي د ایران جمهور رئیس حسن روحاني په سپتمبر میاشت کې ویلي وو، موږ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د سیمې امنیت او سولې ته ګواښ بولو. ایران د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون په اوږدې موده کې د افغانستان په ګټه نه بولي. ایشیا ټایمز وړاندې لیکي ایران او افغانستان په خپلو کې پیچلې اړیکې لري. ایران په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم په لرې کېدو کې مرسته کړې وه او د شمالي ټلوالې ملاتړ یې کاوه. ایران په عین حال کې له افغانستان سره ستر مرسته کوونکی هیواد او د سوداګرۍ شریک دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ شاوخوا 2 میلیارد ډالرو ته رسېدلې او د زیاتېدو په حال کې دي. د 2013 کال د جولای تر میاشتې پورې شاوخوا 1500 ایراني کمپنیو په افغانستان کې فعالیت کاوه. ایشیا ټایمز د تحلیل په برخه کې لیکي د امریکا متحده ایالات او ایران په افغانستان کې ځینې ګډ هدفونه هم لري. دواړه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا کورنۍ جګړې کې ښکیل شي. تهران او واشنگټن نه غواړي چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسیږي او د ستر سیاسي قوت په توګه راڅرګند شي. دواړه هیوادونه هڅه کوي چې نړیوالو مارکیټونو ته په افغانستان کې د تولید شوو نشه‌یي موادو مخه ونیسي. تهران او واشنگټن دواړه په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات ملاتړ کوي. فارن پالیسی خبرونې پر وروستۍ غونډه کې افغانان روخانه راتلونکي ویني تر سرلیک لاندې مضمون خبر کړی او په برخه کې لیکي 2014 کال به د افغانانو لپاره ډیر مهم کال وي او د څیړونکو په وینا په دې هیواد کې درې ستر انتقالات ترسره کیږي. یو امنیتي انتقال دی چې دا مهال تر اجرا لاندې دی. د 2014 کال په پای کې به ټول امریکایي او ناتو جنگي عسکر له دې هیواد ووځي او ټول مسؤلیتونه به د افغان امنیتي ځواکونو په اوږو وي. د 2014 کال اپریل میاشت کې سیاسي انتقال یعنی د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات په مخ کې دي. فارن پالیسی زیاتوي دغه راز اقتصادي انتقال یا تحول هم را روان دی او کله چې د بهرانیانو مرستې کمې شي افغانان به تر ډیره حده په خپل ځان د بسیا اقتصاد لپاره هلې ځلې وکړي. فارن پالیسی خبرونه د تحلیل په پای کې لیکي دا چې افغانستان نن سبا له زیاتو ستونزو او ازمیښتونو سره مخامخ دی، زیات شمېر افغانان باور لري چې هیواد یې پر سم لوري پر مخ روان دی. دوی په هیواد کې د آبادۍ یا بیا رغونې، تعلیم او تربیه یادونه کوي. خبرونه په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر کارل آیکنبری خبره راخسته چې وایي دی د افغانستان د خیر راتلونکي لپاره د افغانانو په اراده باور لري او دا ځکه چې د افغانستان معاصر تاریخ له تیارو ډک دی. په دې توګه نن ورځ افغانان په رښتینې ډول د پرمختګ اراده لري او راتلونکي ته زیات هیله مند دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال پروسه بریالی بلل یا ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه له دې سره سره چې تلفات زیات شوي دي ورسپارل شو سیمو ښه ساتنه کوي. یان کوبش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې چې تیر ورځ خپور شو ویل سره دی چې افغانستان له غیر یقیني حالت سره مخامخ دی، تر اوسه پورې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لور ته پرمختګ کوي او وی ویل چې افغانستان لس کاله نور هم د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو د ولتیاو په برخه کې د افغانستان د دفاع وزارت د روغتیا د برخې مسؤلان بیا وایي چې دوی لا هم د جګړې له میدان څخه روغتیایي مرکزونو ته د ملي اردو د ټپي عسکرو په انتقال کې ستونزې لري. دوی وایي که چیرې دا ستونزه حل شي نو د ملي اردو د سرتیرو تلفات به هم ورسره کم شي. د ملي اردو سرتیري هم په وار وار انتقاد کوي چې د دوی یو شمېر ټپي ملګري د امکاناتو د نه موجودیت له امله د جګړې په میدان کې ساور کوي. خو د ملي اردو د روغتیا د برخې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي څو دا ستونزه ډیر ژر هواره کړي. قسم سولمل په اړه راپور لري.
د جګړې له میدان څخه د ملي اردو د ټپي سرتیرو د انتقال لپاره د هوایي امبولانسونو نشوالی لا هم یو ستونزه ده چې د دفاع وزارت روغتیایي برخه ورسره مخامخ ده. د دفاع وزارت د روغتیا د څنګه رئیس عبدالقیوم توتاخیل د ستونزې ته په اشاره د چهارشنبې پر ورځ وویل چې دوی اوس یوازې په څلور ولایتونو کې د ملي اردو د ټپیانو او ناروغانو د تداوي روغتونونه لري. ښاغلی توتاخیل ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې تر پخوا د دوی روغتیایي امکانات ښه شوي خو بیا هم د ټپیانو په لېږدولو کې ستونزې لري.
مته تخلیه درم چې رما امبولانسای هوایی نه دانیم
د تخلیه په برخه کې ستونزې لرو ځکه چې موږ هوایی امبولانسونه نه لرو. په هر هغه ځای کې چې جګړه وي طبي خبره ده چې ټپیان هم وي. په هر هغه سیمه کې چې ځواکونه انتقالیږي هلته ترافیکي پیښې هم کیږي. د ستر درستیز د قومندانۍ په چوکاټ کې اوس زر بسترو نشته. موږ په کندهار، هرات او مزار شریف کې 200 بستریز روغتونونه لرو او ډیر ژر به په ګمبيري او پکتیا کې هم 200 بستریز روغتونونه فعال شي.
دی وایي ډیر ژر به حکومت د ملي اردو روغتیایي برخې ته په طبي وسایل مجهز دوی امبولانس هلیکوپټری وسپاري. د دفاع وزارت روغتیایي مسولان د غرزوي چې دوی له روغتیایي وزارت سره هم په تماس کې دي څو په ملکی روغتونونو کې د ملي اردو د سرتیر لپاره د درملنې امکانات برابر کړي. دوی وایي تر راتلونکي وې میاشت پورې به د څلور دیرش ولایتونو په ملکی روغتونونو کې د امنیتي ځواکونو لپاره د امکانات جوړ کړي څو په استراري حالاتو کې د ټپي سرتیرو درملنه پکښ وسی. تر دې وړاندې د ملي اردو یو شمېر سرتیرو هم ازادي راډیو ته ویلي و چې د هوایي امبولانسونو د نشټوالي له امله د ملي اردو یو شمېر ټپي سرتیرو د جګړې په میدان کې ساور کوي. خو ښاغلی تو داخل وایي چې د دې مرکزونو په فعالیدو سره به د امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه د ملي اردو د سرتیرو تلفات کم سي.
موږ د ځواکونو د تخلیه درملنې او په اضطراري حالاتو کې په ګډه کار کوو چې په څلور دیرش ولایتونو کې څلور دیرش روغتونونه په پام کې نیول شي چې په هغه کې به لس تر شلو بسترونو پورې تل فعال اوسي. پوځي او ملکی ډاکټران به په ګډه کار وکړي. موږ د ملکی ناروغانو درملنه هم کو او هغوی هم د پوزي ځواکونو ناروغان اخلي
او نه هم مریضان قوتای امنیتی رمیګرن
د دفاع وزارت د روغتیا د برخې مسولان هم دراسوي امرسته کوونکو هیوادونو ورسره د وو سیارو روغتونونو شمنه کړي چې د هر یو بیه به یو میلیون ډالر وي. تر دې مخکې بهرنۍ ځواکونو د جګړې له میدان څخه د ټپي افغان سرتیرو په انتقال کې مرسته کوله. اوس مهال د دفاع وزارت د روغتیا په څانګه کې شاوخوا 10,000 ډاکټران، نرسان او روغتیایي کارکوونکي کار کوي، خو څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د نورو تجهیزاتو تر څنګ باید د هغوی روغتیایي امکاناتو ته هم ډېر پام وسي.
تاسو لا پیغامونه نه
زه خالد خبر کوم د ویسډول سالینا زمونږ ورته دغه وزیر دفاع نه خواهش دی چې د ملي اردو ته زمونږ سربازانو ته سیم او روسي سلام ورکړي. زما غوښتنه د دفاع د وزیر صاحب څخه ده چې زه د خوراک ولسوالۍ څخه خبره کوم چې زموږ ولسوالۍ ملي اردن نه لري، ډېره دې امنه ده. نو دونه دې امنه ولسوالۍ په نن وخت کې په ډېرو ولسوالیو کې هم نشته، باید موږ ته ملي اردو راکړي.
د یو شمېر افغانانو نظرونه مو د افغانستان د امنیتي ځواکونو په باب واورېدل. د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو، مخکې له دې چې نورو راپورونو ته دوام ورکړو، حمیده هارون عثمان ته وار ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی استازي کای ای دی وای افغانستان او امریکا باید د امنیتی تړون په اړه خپل اختلافات د خاموش ډیپلوماسۍ لپاره اوار کړي. د روزګان مرکز ترینکوټ ته څیرمه د وی خون کې او وی پولیس جسدونه و مندل شول. هغه امریکایي چې د روان کال په لومړیو کې طالبانو ته د موادو رسولو د مرستې په تور محکوم شوی و، د نیویارک وی محکمې په 25 کاله باندې محکوم کړ. د روسیې دفاع وزارت غواړي یو شمېر افغانان د ماینونو د خنثی کولو لپاره وروزی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د شکنجې او د پرله پسې اعدامونو په ګډون له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو په خاطر پر ایران انتقاد کوي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو پلان په ډاګه کړ، خو خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې د درنې جګړې له کبله ښایي د دوی هڅې له ځان سره مخ شي. د اوکراین صدر اعظم له دغه هیواد سره د روسیې 15 میلیارد ډالر پور او د ګازو په برخه کې موافقه تاریخي وبلله او ویل چې له دې سره به په اوکراین کې اقتصادي او مالی ثبات راشي. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ له جنوبي سوډان خپل 120 ډیپلوماټان د سفارت کارکونکي او نور غړي وایستل. او د مالدویا د ولسمشر دفتر څرګنده کړ چې جمهور رئیس به راتلونکي کال په فبروري میاشت کې د اولمپیک د ژمنۍ لوبو په پرانیستلو کې په روسیا کې برخه وانخلي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې هم لوستل او کتل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. وړاندې د خزو په اړه 219 پروګرامونه لرو، البته د مخکخه خزو او د غرض د خزو پر ستونزو نیمنړی. دا غرض اوري چې د امریکا یو غیر دولتي ټولنه نور افغانان د حقوقي او عدلي زده کړو لپاره امریکا ته بیایي. خو تر دې مخکې به په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو یو راپور راواخلو. پرون د دسمبر 13 د مهاجرت له نړیوالې ورځې سره برابر وه. که څه هم له پاکستان او ایران په میلیونونو افغانان په تیرو لسو څه باندې لسو کلونو کې افغانستان ته ستانه شوي، خو تر اوسه دا دواړه هیوادونه په دې دواړو هیوادونو کې په میلیونونه افغانان اوسي. په پاکستان کې بیا تر ټولو زیات افغان کډوال ژوند کوي. په خیبر پختونخوا ایالت کې افغان کډوال د پولیسو له بد چلند شکایت کوي او وایي چې تر اوسه پورې پولیس دوی زوروي، سره له دې چې اسناد هم لري په زور ترې پیسې اخلي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د ایالت د کډوالو د ستونزو په اړه له پیښور د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په مرکزی خار پیښور او اړوند سیمو کې مشت افغان کډوال په دغه ایالت کې د پولیسو نه ناوړه چلند سره ټکوي او وای د قانوني اسنادو په لرلو سربیره متنګوي او په بیلابیلو هیلو بهانو رانه پروپي اخلي. د خیبر پختونخوا ګڼ شمېر افغان کډوال چې په دغه ایالت کې د یونیسیار او د پاکستانی حکومت لخوا ورکړل شوی پیژند کارتونه لري، د پولیسو له بدې وضعې پوزې ته راغلي او وای پولیس د خار په لویو لارو او کوڅو کې دروي او روپۍ ترې اخلي. پیښور ته نږدې د خزانې افغان کډوالو د کیمپ 2 تنو افغان کډوالو ازادي راډیو ته د پولیسو د چلند او زورونه پاړه وویل.
زمانو محمد زمان دے خزانے پر کم کی اس طرح دا کارڈ دا فی وار کارٹون چ منگ تکم را کول شی وی طرح دی منگ پازابے منگ تکلیف او منگ بیزا تکے تم مزدوری چ منگ او کو اگر نا گئی
تم امین اللہ تمین دا ٹول نا مخکنے مشکل چ کم دے حق دا کارٹ مسئلہ دا چ سر دا کارٹ کہ کارٹ اوریجنل کارٹ مل ری چ کلا کاروبار تے زی تردی پوری چ زمنگا دا مکاتب افغانی مکاتب چ کم خار کی دی کمپن نا چ کم ماشمان زی اگے دسن دسل مشکل دا سن دے دارا چ پولیس دا ہا ماشم نا چ ہا پولیس سکی
یو تن افغان محصل بیا د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ستونزه دې ورحل کړي، ځکه دوی محصلین دي او دومره روپۍ نه لري چې هره ورځ پولیسو ته ورکړي.
زما نوم شبیر احمد دی او کیپیټل کالج کې سبق وایم. هغه د پولیسان لا سړی سخت تنګي او اخترآباد چې کدن تر اتلم سبق تا خو ترخم کې راغلی پیسو مطالبه وکړه. نو از رحالن کې کالج کارډم او ماجر کارډم را سره خو هغه وایي چې دا دنه چنی کې دلته به خالي پیسې راکوي. دلته چې کله کالج ته راځو عبدالله روډ کې راغلی پیسې مطالبه هم کوي، حالانکه دا دواړه کارډونه را سره. نو مونږ د ایج نه دا درخواست کوو چې باید مونږ دا مشکل کې چې مونږ خپل سبق ته راغلی او
پدیاڑمو په اسلام آباد کې د افغان سفارت د کډوالو د چارو د معاون مسول همایون شینواری پختل چې آیا د افغان کډوالو د ستونزو له پاکستانی مقاماتو سره شریکه کړي. نو موړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د څه کار دی چې په پاکستان کې په هر ځای کې لگا بعضی زینې دي چې هلته لگا د غیر لکی خلک نوی خبر چې دغه کارونه نوی شوی دي یا ندی شوی یا ټایم پکې ورکړ شوی دی دینه څوک ندی خبر. هغه چې کله مثال لغی لکی پولیس پازاب کی یا نور څه مسله ورته بیا غی لمنګ گروپ لیکو انسیار والا خپل په شریک زو هغه خلکو ته خپل منګ یو اطلاع د خکړی دا چاپ خړی دا هغه خلکو ته اطلاع ورک.
په دې اړه مو د خیبر پختونخوا د امنیتی چارواکو د نظر معلومولو هڅه وکړه خو خبرو ته حاضر نشول. د یادونه وردا چې دا محل د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د سروې لمخې نږدې 15 لک راجستر شوی افغان کډوالو سیږي چې په پاکستان کې د اوسېدنې موده د 2015 میلادي کال تر پایه تمدید شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. مخکې چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو دوونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د افغانستان له عدلي او قضایي سیستم سره د امریکا د مرستو په باب یو راپور راخلو. د امریکا یو غیر دولتي ټولنه وایي چې په 2014 میلادي کال کې به 12 افغانان د حقوقي او عدلي زده کړو لپاره د هیواد ته بوځي. د افغانستان له عدلي سیستم سره د امریکا د عوامو کومک په نوم دغه ټولنه وایي چې دوی په 2008 میلادي کال کې دغه بهیر پیل کړی او تر اوسه 40 افغانانو په امریکا کې حقوقي زده کړې ترلاسه کړي دي. د دې ټولنې یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل که چېرې د افغانستان قضایي او عدلي سیستم پیاوړی شي دا هیواد به یو ښه راتلونکی ولري. د عدلي زده کړو له همدې سیستم څخه فارغ شوي افغانان وایي چې ډیر څه زده کړي او کولای شي چې په عملي ډګر کې ورڅخه ګټه واخلي. د موضوع تفصیل د کابل د اسدالله لولین په رپورټ کې.
د افغانستان له عدلي سیستم سره د امریکا د عوامو کومک په نوم ټولنه وایي چې دوی راتلونکي اونۍ له هغو کسانو څخه ازموینه اخلي چې د دوی تحصیلي بورسونو ته کاندید شوي دي. د امریکا د غیر دولتي خیریه ټولنه وایي چې د دې پروګرام هدف یې د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم پیاوړي کول دي او غواړي چې افغانان د امریکا له قانون پوهانو څخه تجربې ترلاسه کړي. د دې ټولنې مسؤل پیټر ګروین د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بریالي محصلین به د امریکا په سټنفورد پوهنتون کې د یو کال لپاره عدلي او قضایي زده کړې کوي.
موږ له افغانانو سره مرسته کوو ترڅو ځانته یو ښه ټولنه جوړه کړي. موږ په باور یو چې که د افغانستان قضایي سیستم پیاوړی سي د یو روښانه راتلونکي سبب بسي. موږ د افغانستان هغه ځوانان مشخصو چې غواړي خپل ژوند د قانون پوهنې په برخه کې تیر کړي. موږ دوی امریکا ته بیایو ترڅو زده کړې ترلاسه کړي. موږ نوي سکالرشپونه اعلان کړي. لاتیا او څخه زیاتو داوطلبانو له موږ څخه غوښتنه کړي. موږ له 240 کسانو ازموینه اخلو او 12 کسان ټاکو چې امریکا ته راسي.
د 2014 کال بریالي ځوانان به د همدې کال په جولای میاشت کې امریکا ته ځي. د امریکا د غیر دولتي ټولنې په 2008 میلادي کال کې دا پروګرام پیل کړی او تر اوسه تلرويشتو افغانانو د همدې پروګرام لاره په امریکا کې عدلي زده کړې ترلاسه کړې دي. دا ټولنه هر کال شاو خلاص هغه کسان امریکا ته بیایي چې د افغانستان په قضایي سیستم کې کار کوي او یا د قانون پوهنې په برخه کې محصل وي. دا ټولنه 80% بودیجه د امریکا لشتمنو او سوداګرو څخه اخلي او 40% نور بودیجه ورته د امریکا حکومت ورکوي. د ټولنې مسؤل وایي چې دوی به په راتلونکو کلونو کې هم افغانستان کې دا پروګرام جاری وساتي او د علاقې وړ کسان کولی شي چې د دې ټولنې د ویب سایټ له لارې خپل غوښتنلیکونه دوی ته ولیږي. fpjra.org د دې ټولنې رسمي ویب سایټ دی. له همدې پروګرام څخه فارغ شوي ځوانان هم وایي چې د امریکا په سټنفورد پوهنتون کې حقوقي زده کړې ورته ډېرې ګټورې وې. نقیب احمد خپلواک چې په کابل کې د افغان امریکن پوهنتون د حقوقو استاد دی، تیر کال له همدې پروګرام څخه فارغ شوی.
دا واقعا چې د زده کړې یو ډکه تجربه و زما لپاره. قانون پوهان چې هلته ځي او زده کړې ترلاسه کوي ډېر شیان هلته زده کوي شي. مثال په توګه چې څنګه موږ وکولی شو د اختلاس او اداري فساد سره مقابله وکړو تر څو زمونږ ادارات په صحیح توګه خدمات خلکو ته انجام کړي. موږ کولی شو چې د امریکې څخه زده کړو چې په څنګه دوی دغه حد ته راورسېدل. دا ډېر څه زموږ لپاره شته چې زده کړو او قرار قرار د قانون د حاکمیت او د عدالت د پلي کولو په لور قدم واخلو.
د پروګرام ته د بریالیو افغانانو ټول مصارف د امریکا همدا غیر دولتي ټولنه په غاړه اخلي. له امریکا سربیره دا مهال ډیر افغان محصلین په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې په بیلابیلو زده کړو بوخت دي. اکثر افغانان هم په بهر کې زده کړې ګټورې بولي او وایي که حکومتي کارکونکي د نورو هیوادونو له تجربو څخه ګټه واخلي، هیواد به پیاوړی او اوسنی اداري فساد به هم له منځه ولاړ شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
مخکخې خزی
احمد شبریم له نیمه غنی سره شخیشم. هغه افغانان چې د ماشومانو له ادبیاتو سره مینه لري او آشنایی لري نو شاید نیمه غنی له نوم سره آشنا وي. د دې ماشوم د ادبیاتو په برخه کې دوه کتابونه چاپ کړي دي او د ماشومانو لپاره کیسې لیکي. نیمه غنی هغه څوک ده چې اوه صنف تعلیم یې کړی، بیا یې په کور کې درس لوستی او بیا ورغلی دارالمعلمین یې بشپړ کړی دی. د دغه تعلیمي سند له اخیستلو سره د دې هڅې نه دي درېدلې. دا د لیکوالو بهیر ته ورغلی. په دغه ادبي ډګر کې خپل فرهنګي فعالیتونه تر دې بریده تان ساتلي دي چې تېر کال د غوره فرهنګیالۍ ویاړ ور په برخه شو. نیمه جانې، څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې له تعلیمه لاس وانخلی او په کور کې زده کړو ته دوام ورکړي؟
مننه. د افغانستان د ښځو او ټول وګړو وضعیت په کتو سره د افغانستان د زیاتره وګړي منظم نکل ریپورټ کېږي او له ټول تخیل هم زوم ما هم دا کوشش وکړو سره دوام ورکړم په کور کې. ځکه کله چې لاس ته زده کړې موږ کوم کولی باندې کوي کوچنیو نړۍ
د کور په کړي تعلیم تاسو ډاډه وی چې د دارالمعلمین درسونه به هم بشپړ کړي؟
د کومه د پاره ډیره کتابه سره مو مشهره ام دغه د دې د څه چې بیا اوس څه کې کله د ارمانی نه شروع کړم زه د څه نو کوم تقریبا ما ایکس کوم نن دا راځم چې ما یو د نظر څو بیا مې تکرار ول دا نه ما ته یو تکرار شکر غواره کړو دې دا څنګه څنګه کوم بل څه مخ نشو ما او په خاطر دې دا بیا را شو.
جرمنیان یو متل لري وايي هغه څوک چې کتاب لیکي هغه نمرې. تاسو د خپل فکر د ابدی کېدو لپاره کتابونه تالیف کړي کوم ټولنه په نظر کې واچې کلمو لیکنه کوله؟
د ټولنې په بدلون کې برخه واخلي. یو دا خبره ده او بل دا خبره چې تعلیم مرکزي ته بخښي نو ماشومان ډېر لري او د خبرې پاتې او دا زموږ وظیفه ده چې کنه هغوی ته څه کار وکړو
کله چې مو لمړی کتاب چاپ شو او تاسو ولید څه احساس مو وکړ؟ د مخکښو شوزو په پروګرام کې له نیمه غنی سره خبرې کوم. نیمه جانې د نجونو او شوزو لپاره په افغانستان کې د نارینه وو په پرتله شرایط برابر نه دي، نو فکر نه کوي چې بهیر ته تک شوانځي ته تک چې زده کوونکو ته درس ورکړي او بیا په کور کې لیکل وکړي د وی افغان لپاره ګران کار دی؟ د مخکښو شوزو د پروګرام په اخر کې باندې مجانې لتا سودا پښتنه وکم سي په خپل ژوند کې څه هیله لري چې نور څه وکړي؟ نیمه غنی مننه چې په دې پروګرام کې مولمو سره برخه واخیسته.
نیمه نړۍ د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه جوړونکې لینا شریفی.
درنو اوریدونکو سلام، هیله در روغ او خوشاله اوسئ. په دې نیمه نړۍ کې د خطو په طرزی خبرې کوو، په تیره د امیدوارو او هغو میندو د خوړو په اړه چې ماشوم ته شیدې ورکوي.
څه چې کچالو پخشوي که دال پخشوي که مغ پخشوي غرمری شو ما وخورو، خلاص د میوه او دانه به چې نه وخورو.
له ډاکټرې به هم واورو چې امیدواري او هغه میندې چې ماشوم یې پتی پورې وي څه ډول او څومره خواړه وخوري.
مور او ماشوم دوه هغه موجودات دي چې یو ځای سره خوري، یو ځای سره سکي او یو ځای سره سا باسي. هر هغه شی چې مور خوري نو زیاتره یې فکر وکړو چې ماشوم ته رسیږي.
خبرونه زه لینا شریفی وړاندې کوم، خو تر هر څه د مخه وګمه رشیدی د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوړوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې پولیس په ډیر ژر د هرات په انجیل ولسوالۍ کې له میرمن ستارې سره د تاوتریخوالي عاملین ونیسي. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې تیره اونۍ یو نارینه له خپلې 30 کلنې میرمنې د څلورو ماشومانو په مخ کې پوزه او شونډې پرې کړې دي. چارواکي وایي چې د دې ښځې میړه نشئی وو او په تیښته بریالی شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي تیره اونۍ وویل په هرات کې له یوې ښځې سره د تشدد وروستۍ پیښې حکومت ته سخت ټکان ورکړی او دغه کړنه یو غیر انساني او وحشیانه عمل بللی. ستاره اوس په روغتون کې بستر ده. دغه پیښې خلک هم دردولي. په ټولنیزو رسنیو کې دغه پیښې غندلې او د پیښې عاملانو ته د سزا غوښتنه کړې. دغه ورځ د یک شنبه په ورځ په هرات کې د مدني ټولنې لسکونو غړو د ښځو په وړاندې روان تاوتریخوالی غندلې او دوی هم د تاوتریخوالی عاملانو ته د سزا غوښتنه کړې ده. د یو بل خبر لمخې د بغلان ولایت د ښځو چارو رئیس خدیجه یقین وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملانو ته سزا نه ورکول او له دوی سره د دولت سطحي چلند د دې سبب شوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ورځ په ورځ شدید او زیات شي. میرمن یقین وایي چې ساکل د نورو کلونو په پرتله په بغلان ولایت کې د ښځو په وړاندې تشدد تر بل هر وخت زیات شوی دی. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې سوداګري او کارګري ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو اکثره سوداګري ښځې د خپل کاروبار راتلونکي ته خوشبینه دي. ناامنی، فساد، د پانګې چونې لپاره د لازمو زمینو نشټوالی هغه ستونزې دي چې سوداګري ښځې ورسره لاس وګریوان دي. خو سره له دې هم په اقتصادي برخه کې د ښځو د مشارکت په اړه یو ریپورت چې د مارکیټ جوړونې په نامه یوې مؤسسې جوړ کړی او پکې د 1400 ښځو نظرونه پوښتل شوي، ښیي چې له نیمایي زیاتې سوداګري ښځې د خپل کاروبار راتلونکي روښانه ویني او له دې عمله ډاډمنې دي. ترانو اوریدونکو، ډاکټران وایي چې خځې کلسیم ته چې د هډوکو جوړښت او روغتیا ته ضروری دي د نارینه په پرتله دوه برابر زیات اړتیا لري. ډاکټران دا هم وایي د دې لپاره چې په راتلونکي کې خځې روغتیا ستونزې ونه لري نو باید له ماشومتوبه د نجونو خوړو ته زیات پام وشي، ځکه ناوړه تغذیه دوی د کلسیم او د اوسپنې د کمښت له امله د وینې په کمی اخته کوي او په لویینه کې د امیدوارۍ او زیږون پر وخت ګڼې روغتیایي ستونزې ورته راولاړوي. په افغانستان کې د بیسوادۍ له امله خوراکي کلتور سم نه دی، تنوع پکې نشته او هغه مواد چې بدن ورته اړتیا لري پکې ډیر کم وي. له خوړو نه مقصد یوازې د نس مړول وي چې د دغه کلتور قربانیان بیا تر ډیره ښځې دي. د دې ترڅنګ په کورنیو کې له ښځو سره نامناسب چلند هم ښځې تر ډیره له ناوړه تغذیې سره مخ کوي. په افغانستان کې له هغه کورنۍ کمی نه دي چې اول نارینه ډوډۍ خوري او ښځې بیا وروسته د هغوی لاس وهونکي یا پاتې شوني خواړه خوري چې کېدای شي ځینې وخت هیڅ ورته پاتې نه شي. د لغمان اوسیدونکو معصومه په همدې اړه
لغمان ته تللو مالته زمونږ یو خپلوان تر تللو، هغې اول نارینه ته ډوډۍ ورکړه، بیا کومه ډوډۍ چې پاتې وه هغې ښځو وخوړله. هېڅ هغې ځان ته پاتې نه شوه مثلا ورته کنه، یعنی د سړو له خوانه دومره پې تنګه وه چې هغه ډوډۍ دومره راوړې وه، دومره دیګ راوړی وو چې همغه سړیان وخوړه ښځو ته پاتې نه شو. نو هغه چې ښځو وخوړه څوک پکې نیمکلی پاتې شو، چا بیخي ونه خوړله، چا وچه ډوډۍ وخوړله، څوک همداسې پاتې شو هېڅ ونه خوړله. او همدغسې بل ځای کې زمونږ همسایګانو هغې بچې یان بیرغ لته دومره بیرغ لته ترکاری روډله مثلا غوخه روډله چې بچ روډله وای چې مسخت سړیانی خوري خز بیرغ لمغه مازګر ډوډۍ به پخ کړله، امغه توده ډوډۍ به خورله، کمشران خز ته به ورسېده غه به رسیدله او کونه رسیدله نو خز به وچه ډوډۍ چې به زاد زاد کم چې سره به خورله، خو غه حق به دې تخپل نه رسیدو چې دې خورل.
په ځینو سیمو کې خ خوړل لمړی د میلمنو بیا د نارینه ووي. د خوست ولایت اوسیدونکو زرمینه وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر کورونو کې هم دا دود دی.
ولاد خوز خزی خو د دې سخت ظلم سره مواجه دي. خورجانی زه فقط کار دی د حیوان رقم اته زه به دومره درته وایم چې د خوز په کورونو کې چې غوخه پخېږي هغه غوخه خالی سړی خوري، خزی ته غوخه نه رسیږي، در حال کې چې چاته ضرورت د غوخه ډیره. په خزه باندې کار ډیر دی، مثلا حمل لري، اولاد راوړي، نه فقط خزه بسار جیږي. او د موږ په خوز کې چی شي دی، یا په هر کور کې میلمه دی یا د عربستان نه اوسوګ راغلي دي ختم خیرات دی او دلانه غایو چی شي دی.
لبلی خو په غنو کورنۍ یو کې نارینه د خوړو فرمایش ورکوي او خزینه شي کولای هغه څه په خکړی چې دوی ورته اړتیا لري یا خوخیږي. بل دا چې حامل او هغه مینده چې ماشوم ته پی ورکوي د درې وخت خوړو ترمنځ لګ تر لګه دوه تر درې واره اضافي خوړو ته هم اړتیا لري، چې په یو شمیر افغانو کورنیو کې دغه څه ته پاملرنه نه کیږي، چې امیدواری یا شیدې ورکوونکي مور او ماشوم ته ګڼ روغتیایي ګواښونه پیښوي او کېدای شي په راتلونکي کې د ښځې د هډوکي د پوډه کېدو او ماتېدو سبب شي. معصومه یو ځل بیا
خزه چې زه په هر تکلیف کې ده، اول خدا چې هغه چې اولاد چې لري په هغې کې د خوړو ته زیات اړتیا لري سوي خوري، او بل د وینې کمبودي زیات ورته رسېږي. نو د همدې له امله ښځې ډېر بیا زیاتې مړینې ته هم رسېږي او زیات ناروغۍ باندې مخته کېږي. یو ځای کې یو ښځه وه چې هغې خپل خاوند دوه ښځې کړی وې، چې هغې باندې خاوند خپل ډېر ظلم کوو، خاوند ملک و خپل ښځ به هېڅ خوراک به نه کوم، د خپل سړیانو ته به ورکوه، مېلمنو ته به ورکوله، اولادو ته به ورکوله، خو ښځې نه خوړه. یو وخت کې چې دا ښځه سو ضعیف سو، نو دی اول د دې خزر لاس مات شو، چې ډاکټر ته بوتلله ورته ودا والی ودا د دې علامه د دې لاس مات شو چې د دې اډوکې کمزور ده، دا خوړه دې تنه دې رسیدلې.
لبل خو په اکثرو کورنیو کې خزر سهار للمانځه مهاله تر تیر مخوستن پوری د کور په کارونو د ماشومانو په روزنه او اخلی پخلی لګیوي، چې کله دسترخوان تراشي نو یا د ستړیا له امله خورمن تړل شوی وي او یا هم تر څو چې ماشومان مړوي نو ډوډۍ ترې خلاصوي. بی بی زهرا چې د اوو ماشومان و مور او اتم تسترګې په لاره ده وایي جلا خوړه نشته، بس څه چې نور خوري دای هم خوري.
بس څه چې کور کې پخېږي ما خورو، نو میوه دانو بس پیسې نه پوښي به
واخلو څه چې کچالو پخ شي که دال پخ شي که مغ پخ شي غرمره شو ما وخرو خلاص د میوه دانه به چې نه وخرو ماشومان چې په نس منګه چې نه خورو نو موږ غسه ګرد خو دی لته با چې نه راوړي راوړي نه کور کې کی دی بس ټول خورې د مخه څه چې کور کې هغه ټول خورې خو برخه ده کنه او د سیواز خو هغه نه لري چې خپل خزه ته راوړي ارسو بخوري چې کور کې راوړي نو ټول د مخه خورې دا مرواد نه ده چې خاص خزه ته خپل راوړي چې راوړي بس ټول د خورې او کشمش دانم نیمه شوی ده ټول د مخې خورو د څه خو نه کوي چې ماشوم د په ناس د واخله دا شیم تا ته راوړه شخصي ویخله دا کار نه کوي.
ډاکټران وایي هغه میندې چې ماشوم ته پی ورکوي د درې وخته ډوډۍ تر څنګ اضافي خوړو په تیره اوبړنو خوړو ته چې شیدې میوې او ترکاري پکې شامل وي اړتیا لري چې وکولی شي هم د خپل بدن ضرورتونه پوره کړي او هم ماشوم ته پوره شیدې ورکړی شي. د کابل د ملالۍ زیږنتون د نسایي ناروغۍ متخصصه ډاکټره نجم السما وایي چې د امیدوارۍ پر وخت هم باید ښځې له رواني پلوه آرامي وي او هم اضافي خواړه ورکړل شي. دا زیاتوي
د دې لپاره چې یوه ښځه وغواړي چې ښه ماشوم نړۍ ته راوړي نو د دې مراقبتونه باید چې مخکې د حاملګۍ نه شروع شي، یعنی مخکې د حاملګۍ نه که د دې اعصاب آرامه وي، د رواني لنګه نه آرامه وي، ښه خواړه یې خوړلي وي، کم خونې یې تداوي شوي، یو وار یا دوه وارې ډاکټر ته بول شوي، نو بعد له هغې نه حاملهداره شي، نو یو ښه حاملهداري به ولري، بیا به یو ښه ولادت ولري. چې ښه ولادت ولري نو بعد له ولادت نه به یو ښه دوره ولري، ښه ماشوم به جامعې ته تقدیم کړي. د فامیلونه زه غواړم چې حامله ښځه دی چې ښه خوب کې لس ساعته خوب ته ضرورت لري په څلور جوش ساعتو کې، لکه اته ساعته باید چې د شپې د خوانه خوب وکړي او دوه ساعته د ورځې د خوانه کوشش وکړي چې خوب وکړي.
لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل په افغانو کورنیو کې د ناوړه خوراکي کلتور او ناوړه دود دستور له امله ښځو ته پوره خواړه نه ورسیږي. له بلې خوا ښځې د زیاتو ماشومانو د زیږولو له امله د وینې، کلسیم او نورو موادو له کمښت سره مخ وي او د بېسوادۍ له امله په دې هم نه پوهیږي چې کوم خواړه ورته مناسب دي. ډاکټره نجم السما امیدوارو ښځو ته د ګټورو خوړو په اړه معلومات ورکوي.
مور او ماشوم دوه هغه موجودات دي چې یو ځای سره خوري، یو ځای سره سکي او یو ځای سره ساباسي. هر هغه شی چې مور خوري نو زیاتره یې فکر وکړو چې ماشوم ته رسیږي. نو که چیرته یو مور ښه خواړه کوي، ښه سکي او خپل ځان ښه ساتي، نو اوبه ګوري چې یو ډېر ګلالی ماشوم ته به ولادت ورکړي. او که چیرته مور کم خونه وي، کم کلسیم وي، نو هغه به وړکی ماشوم دنیا ته یا نړۍ ته به راوزیږوي. یو شخص یا یو حامله مور مخصوصا کوم شیان ته ضرورت لري، پروتینو ته، ویتامینو ته، شحمیاتو ته او کاربوهایدریت ته ډیر زیات ضرورت لري. که چیرته ډاکټران ته مراجعه کوي خو هغه جلا خبر ده چې هر شی ډاکټر سنجایي چې یاره کوم وخت د حاملګۍ کې زه کوم ویتامین په کوم اندازه ورکم. مګر هغه خلک چې په کلیو بانډو کې دي ښه ترکاري، ښه میوېګانې ورسره دي، نو کولای شي چې د دې څخه استفاده وکړي. زیاتره شنه ترکاري نه که استفاده وکړي، فرزند د پالک کو گندنا او گشنیچو نانا او مرچ کاو تاش نشان چی دی د ټول اوسپنه ډیر زیات لري. چی شې چی شین رنگ لري هغه اوسپنه ډیر زیات وی، نو د اوسپنه په څنګ کې نور ویتامینونه هم معلومدار چې ډیر زیات لري، مګر اوسپنه په زیات مقدار پکې موجود وی، نو دوی به هیڅ کله کم خونه نشي. بل دا چې په کلیو باندو کې میوه خدي، هغه میوه چې دوی لکه پوستویې پوستکی ته لري کې بیا د هوا اتموسفیر سره هغه تعامل کوي تور شي، نو هغه کې به اوسپنه زیات وي. لکه مڼه که پوستکی ته لري کو نو هغه تور وګرځي، نو پوه شي چې په دې وسپنه ده ما ده کم خونه نساد رازه چه ده منه وخورم. په تارکاریانه که کچالو چه سپین چه تو را بری کنه په ده که هم وسپنه زیادی ده دیسخه کولش استفاده بکیم. ده کلسیم مقدار زیادتره په اطرافو که ده شدو مستو کرتو چکاو ده دیسخه چه استفاده بکیم، هیچ وقت ده کلسیم په کمبود بانده نمروزیه.
په امیدواری که ده زینو میندو خواه گردی یا کانگی کوی چه ده دوی ده کمزوری سبب کیگی. په دې اړه ډاکټر نجم السما ځینې لارښوونې لري.
په اول درې میاشتو کې ښځه دلبدي استفراقات قبضیت لري. د دلبدي استفراقات د مخنیوي لپاره یو څو توصیه یا څو خبرې یا نصیحتونه لرم که دغه په پام کې ونیسئ. یاره هیڅ حاجت نشته چې ډاکټر ته لاړ شي یا کور یې لري په کلي کې په بانډو کې وي، هیڅ به ضرورت نه وي چې ډاکټر ته لاړ شي. د دلبدي د مخنیوي لپاره اول چې دوی سار شو، سترګې خلاصې کړي چې سار دی، لا د جای نه نه ده پاڅېدلی، ښه به دا وي چې په ناولې مخ باندې سنسله نخت او بسکیټ وخوري، بیا د یو څو اړخه واوړي، بیا د خوب نه پاڅېږي او د ورځ په ټول کې کچیر ته دل بدیست فراق ورته پیدا کیږي نو کرام کو بادرنګ دوی سره ډیر کومک کوي یخ یخ بادرنګ کرام یا هر ترکاری چې وي چې تون نه وي تیز نه وي هغه ترکاری چې وخوري د معدې تیزاب مصرف کی نو دل بدی احساس ورته نه پیدا کیږي نو د خوړو په منځ کې مایات څخه استفاده ونه کی یا نیم ساعت مخکې د ډوډۍ نه د خپل تند ماته کی یا هم نیم ساعت وروسته د ډوډۍ نه د خپل تند ماته کی خوړه سرکړی او غوړ د نه وي د ورځې درې ځله د ډوډۍ نه خوري او شپږ واره د وخوري کم کم د وخوري او کله چې ډوډۍ وخوره بیا د پریوزی نه یا د کینې یا د وګرځي نو دا وایي دل بدی سره ډیر زیات کومک کوي کوشش دی وکړي چې د ټینګ چای څخه استفاده ونه کی ترو شیانو څخه استفاده ونه کی تیز شیانو څخه استفاده ونه کی دا ورسره کومک کوي
ځینې کورنۍ له زیږون وروسته ښځو ته یا ځینې پرهیزونه ورکوي او یا ځینې داسې خواړه ورکوي چې دوی ته زیان لري ډاکټره نجم السما په دې اړه وایي
بعد له ولادت نه ډیر پریزونه ورکوي ښځو ته لکه وایي چې ترکاری مخوره اوبه مخوره میوه مخوره چې لکه زه چې بیمار کیږي دا کیږي هغه کیږي نو دا خبره هم ردوم د دې لپاره چې حاملګۍ په دوران کې دا ښځه بیچارهګۍ ډیر مقاومت کته راغلی ده د دې د وجود نه یو بل ماشوم جوړ شوی دی هډوکې ته اخیستل شوي دي د ماشوم هډوکې جوړ شوي وخت ته اخیستل شوی د ماشوم غوښه ته جوړه شوی پوست ته اخیستل شوی د ماشوم پوست ته جوړ شوی وینه ته اخیستل شوی د ماشوم وینه ته جوړه شوی نو د دې بدن به څومره خالی وي څومره به کمبوتات لري نو کوشش دی وکړي چې پریزونه ورته ورنه کې حق ناق لکه ترکاری د ورته ورکې ترکاری هیڅ نقص هم نه لري لکه میوه د ورته ورکې اوبه په کافي اندازه کې چیرته یخ نه ورکې نو خیر د شرګر مې اوبه ورکې او ځینې خوراکونه زچه خزه ته ورکول کېږي لکه هغه ته لم ورکې یا خامیاګۍ ورته ورکې یا داسې خوراکونه ورکې لکه زیر غوړي ورته جوش کې بیا هغه ورته ورکې چې دا د خزه وزن ډیر زیات کې او فشار پورته کینو د وینې غوړې بیا پورته راشي چې بیا نو ورسته بیا هر څه کوي بیا نه خکېږي د دې ډول خوراکو څخه کوشش دی وکړي چې مخنیوي دی وکړي زیاتره په انده خوراکو باندې چې ما په اول په دی باندې ټینګار وکړي
ترانو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وا نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم خوشاله دی وای
ساعت 9